السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په خبر کې د مسبخین درې بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام سروې هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار ګل ایاز یې درته وړاندې کوي.
سړی مشر لمړی د خبرونو سرټکی د افغانستان په غزنی او زابل کې په بیلابیلو بریدونو کې د امنیتي سفیرو په ګډون 3 کسان وژل شوي. په سبب کې د ازمکه لانجه په سر په نخته کې تا کسان وژل شوي او په اروپا کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېر له 400,000 اوړېدلې. دا خبرونه تفصیل افغان چارواکي وايي په غزنی کې د ملي فوج په یو مرکز په ځانمرګي برید کې لګ تر لګ دیش سرتیری وژل شوي. دا برید نن سهار 8 بجې شوه. په برید کې لګ تر لګ چلریشت سرتیری ژوبل شوی هم دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت یې وایي د موټر بم برید تایید کړي خو د مر ژوبلې په اړه معلومات نه دی ورکړي. د فوج پر مرکز د ځانمرګي برید ذمہواري چانه منلي. بلخوا په زابل کې د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان پر قافله ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. په برید کې د شورا مشر معمولي زخمي دي. د شمالي بودرستان د داخیل تحصیل په دیګان سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ فعالانو او زید ځوانانو تنظیم د یو ځوان د وجنې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړي. دوی دا وکوي چې د نومبر پر شپږویشتمه امنیتي سرتیرو یو ځوان عبدالقدوس په ډزو وژلې. احتجاج کوونکو د هغه ځوان مړې له درې ورځو په سړک کې او احتجاجي پرلتې وهلې. د سیمې د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ بیګا مشوره ورکوي چې د پیښې اف آی آر دې درج کړل شي. تر اوسه ځايي پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي خو یو لوړ پوري امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشوره ورکوي چې فوج بې ګناه خلک نه وژني. په سبب کې د ازمکه لانجې په سر په نخته کې اته کسان وژل شوی دي. د سبب پولیسو بیان لیاقت خان پر مشوره دی ویل چې د ضلع په وړو کې لاهور کلی کې د یوې جرګې پر مهال د دوه وړلو ترمن ډزې پیل شوې. د په خبره په پیښه کې شپږ کسان پر ځای او دوه په اسپیټال کې مړه شول. د پولیس چارپاکي په وینا دوه وړلو اف آی آر نه دی درج کړی خو د وړو کې لاهور اتانی د ریاست لوري پرچا دار کړی. په نخته کې لوړل شو څخه 15 د وړو کې لاهور او پاتې یې د یاروسین کلی دي. د پاکستان د فولادو کارخانه سټیل مل ګوښه شوی کارکونکو په کراچۍ کې په پرلت ناشتي. احتجاج کوونکو پرون یو لوی لار نېشنل های وی تړلی و. پرلت پال وای د نوکریو تر بهلې به احتجاج جاری ساتي. د سټیل مل د ملازمینو احتجاج ملازمینو د اتحادیه مشر محمد عاصم احتجاج ته ویل چې د دې اقدام زد عدالت تزي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د حکومت دا ګام غندلی او وایدا د مزدورانو معاشي وجنه ده خو فاقي حکومت درې ځلې چې دا فیصله قومي ګټو ته په کتو کړي او استل شو 4,500 ملازمینو ته پیسې ورکوي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 3 نور کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېر 9,950 ته رسیدلی. په ملک کې د کورونا وایرس له وجې 3,95,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي خو له دې ناروغۍ 3,90,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي اداره NCOC د نومبر پر 20 ویلي وو چې د کورونا وایرس د په توپی خوشره په پی خبر کې تر ټولو زیاته ده. په خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین سبا پیلېږي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط پرون مشرانو ته ویل چې په کمپاین کې به وشت زره بخنه غواړم 8,000 ټیمونه برخه اخلي او له 15 کلونو کم عمره 4,600,000 ماشومانو ته به د پولیو ضد ساسکي ورکوي. د نوموړي په خبره خیبر قبایلی ضلعه او پیښور کې به دا کمپاین وورزي او نور 22 ضلعو کې به 15 ورځې دوام لري. د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 28 پولیو ناروغان دي چې تیر کال دا شمیره 93 وه. سږ کال پاکستان کې 1,000 ماشومان پولیو وهلي دي. او د اروپا د ناروغي او مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرو پر اساس په تیرو 8 میاشتو کې چې کرونا وبا خبره شوې ده په اروپا کې 4,950,000 مړه شوې دي. تر ټولو زیات کسان په 15 هیوادونو برتانیا، اټلی، فرانس، سپین او روسیا کې مړه شوې دي. په امریکا کې یو واری بیا د نومبر په میاشت کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمیره زیاته شوې ده او تقریبا 4,000,000 مثبتې پیښې په نومبر میاشت کې ثبت شوې دي چې د تیرې میاشتې دوه برابر دي. دا تر دې مهال د مشال وړي خبرونه.
خبرونه هم د ګلیاس نوورې د لوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې تاسو زموږ په ویبپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په خبرونو کې هم تاسو اوریدلی چې د افغانستان په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په یو ځای باندې برید شوی دی چې په کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي. دا وخت موږ سره د غزنی ناظم همکار حبیب الرحمان تاثیر د ټلیفون په کرخه دی. حبیب الرحمان تاثیر، که تاسو راته ووایئ چې دغلته د مرګ بلش میرا اوس څومره د چارواکي سوای د پیخي پاړه.
ډیر مننه ګرانی همکار، تاسو او د مشال زده ټول او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کله چې تاسو چارواکو خبره وکړه، ما چې چارواکو سره خبره وکړه، سار د دغه پیښې په ځای کې د غزنی د درېمې په لیوال مرستیال سره هغه تر څنګ د غزنی لامونیه قومندان مل فاسوال محمد عثمان جانباز سره او د دې تر څنګ د غزنی ولایت د گورنر لویان د وحید الله جمزاده سره د یواز ته شکایت کړ او دومره یو چې ځانمرګې درې سوه ده د یو هموی ټانګ په واسطه باندې او په دې کې تلفات لرو خو شمیر نه دی یاد کړی. خو له دې وروسته چې بیا کله زه د غزنی ملکی شپخانه ته رالم، هلته ما د غزنی د ملکی شپخانه له رئیس سره خبرې وسې. درته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې له ځایه 1.5 نموري او څلورستنه ټپیان د دې شپخانه ته راوړل شوي دي چې دا ټول نظامیان دي او د ملي اردو د کمانډو ځواکونو سرتیري دي. د دې تر څنګ چې کله زه هغه د پیښې ځای ته لاړم، الله مخ سهار دغه شاوخوا تقریبا 12 کیلومتره له ښار لري ده، هلته چې دغه کنډک له سرتیرو سره ما خبرې وسوې، دوی دا خبره کوله چې دغه ټپیانو او د وژل شوو کسانو چې کوم شمېر ده تر دې هم زیات ده. دوی دا وویل چې ټپیانو شمېر د مو شمېر خو تر اوسه نه دی ورته معلوم، خو د ټپیانو شمېر سرویس نه بلکې تقدیس اوښتی ده. نو تر اوسه پورې دومره چې زیات دغه شی دي، که څه هم دا پېښه سهار د افغانستان په وخت باندې په 9 دقیقې کم نه 8 بجې باندې شوی ده، خو د غزنی غرمې تر یوې نیمې بجې پورې لا هم په ښار کې د امبولانسونو ځغنه اوریدل کېدو او خلک د دغه عمله په ډېر تشویش کې وو. نو زما په فکر باندې کې رئیس چې په دغه پیښه کې د تلفاتو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راغلی.
او حبیب الرحمن تاثیر صاحب، قدم وایي چې د پیښې ذمہواري چا منلې ده تر اوسه او کنه؟
غزنی د افغانستان هغه ولایت چې ډېره برخه ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې د غزنی په نورو ځایونو کې همدا ډول بریدونه کړي دي، تلفات یې اړولي دي او دوی دلته حاکمیت لري. نو تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه باندې رسنیو ته یا خصوصا مشال او ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي چې تا چاودنه چا کړې ده.
سمه ده، ډېره مننه د معلوماتو راکول. اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر نه اوریدل چې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو باندې ځانمرګي برید شوی دی. تر اوسه په کې د روغتون د چارواکو په خبره شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي او دوی ته دغسې 40 زخمیان هم وروړل شوي دي. د غزنی چارواکو لا د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. ورځو اوس د یو بل رپورټ طرف ته. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په دتا خیلو کې د یو ځوان د وژنې خلاف احتجاجي ناسته پیل شوې ده. د احتجاجي ناسته د پښتون ژغورنې غرزنګ غړي او پلویان کوي او داتن د نومبر په 16 وژل شوی دی. دوی ادا کوي چې د عبدالقدوس په نوم داتن د پاکستان امنیتي سرتیرو وژلی دی. دوی دغه مړی لا هم خاورو ته نه دي سپارلی او له حکومت غوښتنه کوي چې د پیښې اف آی آر دی درج کړي. پولیسو اف آی آر نه دی درج کړی او په دې اړه له سویلو هم ډډه کوي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي بیا د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې سرتیري بې ګناه خلک نه وژني. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
پرلتوال وای چې دا وژل شوی ځوان جسد یې پر سړک کې خېده په احتجاج دی. درې ورځې وشوې نن یې کمړې خاورې ته وسپارلو، نو پرلت باید تر هغې روان وي تر څو چې اف آی آر یا مقدمه نه وي درج شوې. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ هم د داخل دیګان پرلت ته ورغلی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې ریاست کا ریاست چلاول غواړي نو د ځان اصلاح به کړي. د دوی د وژل شوي ځوان مقدمه هم نه درج کیږي.
د ظلم تیو انتها ده که د ریاست چلاول غواړي نو بیا به د ځان اصلاح هم خاکي. ریاست د هغه خلکو پشپناهی کوي کم چې په یو جرم کې ملوث دي. زما په خیال سبب بیا خلک هم په هغه نظام باندې اعتماد نه کوي او د ځان فیصله به بیا هغه په خپله کوي. دا غوښتنه ده زمونږ چې دا کوم فوجیان په دې واقعه کې ملوث دي د هغې خلاف دې کاروایي وکړي. کورنۍ چې کومه غوښتنه ده چې اف آی آر دې درج شي دا مطالبه دې پوره شي ځکه چې دا خو څه خبره نه ده لکه زمونږ د وینو قیمت اوس دومره ارزان شو چې اوس په لکه زمونږ د مړو اف آی آر هم نه درج کیږي لکه دا خو ډېره بنیادي وړه مطالبه ده.
د پرلت یو بل ګډونوال حمزاده وړوای چې دا انصاف لپاره پر سړک ناستی پورم نالاریون کړي خو غږی نه اورېدل کیږي.
اول دوی دا تصور ورکولو چې دا دهشتګرد دی بیا سټیا دا خبره شریک کړله چې دا غ مینځل کړلو یارته بیا چې کله د علاقې خلک او د قبیلې د انصاف غوښتل د پورا په دګون شي درنه شیری شولا بیا بیا د جرګې په شکل شه دا خبره تسلیم کړه چې واقعي غلطی شوې ده. د قبیله ولی د غایو مطالبه دو چې سه پر فایر کټ شوی نه وي دمر پر به دا غدر نه جری وي د میر ځوانون په ګلې باندې و وشتل شي مشته خالی دمر انصاف نه ملويږي چې مشته یو اف آی آر کټ شي.
حکومتي او فوزي چارواکو په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی. البته یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي مشال ریډیو ته همدومره وویل چې امنیتي سرتیری په عامو خلکو باندې ډزې نه کوي چې په بدامنۍ کې ککړ وي دا غوی زیت کاروایی کړي. په پرلت ناس خلک وایي چې د نومبر په شپږویشتمه نیټه د غزوان هغه وخت سرتیرو په ډزو وژلې چې د تاخیل دیګان کې د ماښام پاس د غلطا یوه خادي ته روان و. یوه ورځ پس یې جسد امنیتي سرتیرو په میرامشاه روغتون کې پرېښودو. لا هم پولیسو مقدمه نه دی درج کړی. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د پولیسو سره هم خبرې وکړو خو دوی په دې اړه لاس هم واقف نه وړاندې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، مشال ریډیو، تاسو په کراچۍ کې د پاکستان سټیل مل کارخانې نه وستل شوي ملازمین په کراچۍ کې په احتجاجي پرلتی او د لړکیه پرون نېشنل های وې تړلې و. وای تر هغه به د احتجاجي ناسته روانه وي تر څو چې نوکرۍ بحال شوي نه وي. بلخه د پاکستان سیاسي ګوندونو د حکومت دا ګام په سخت ټکو کې غندلې او وای دا د مزدورانو معاشي وژنه ده خو حکومت وای دی دا فیصله په قومي ګټو کړي او دی وستل شو سلور نیم زره ملازمینو ته پیسې ورکوي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې اورو.
دا وزونه د پاکستان د وسپنې د غټي کارخانه یا پاکستان سټیل ملز د هغه سلور نیم زرو وستل شو ملازمینو دي چې د نومبر پاتې وشتمې په کراچۍ کې کامی سړک یا نېشنل های وې تړلې و او د خپل نوکریو د بحالۍ غوښتنې کوله. د احتجاج کوونکو ملازمینو وینا و چې دوی به دا احتجاجي درنه تر هغه جاري ساتي تر څو چې د دوی نوکری بحال شوي نه وي. احتجاجي درنې ته د دې کارخانه د مزدورانو د اتحادیې مشر محمد عاصم اویل دی وای مونږ به د دې قانوني او ايني جنگ کوو او خپل هلې ځلې به جاری ساتو او که سړکونه تړل وي او که ریډ زون ته تګوي نو هم به کوو. بل پلو د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د حکومت دا اقدام غندلې او د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د رنګ داوا منیسټرل پارټي مشر په خپل بیلابیلو بیانونو کې ویلي دا د حکومت لخوا د مزدورانو معاشي او جندا او دا په هیڅ ډول دوی ته منظور نه ده او دوی به د دې مزدورانو سره تر هغه ولاړوي تر سوچي نوکری بحال شوی نه وي. داوا منیسټرل ګوند یو مخکخ او په صوبایي اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته د نومبر په نهویشتم
اووی په لکونو خلک چې دا بیروزګار شو، یعنی روزګار دا نه واخستل، یا سٹیل مل کو داسې خبره ده چې څلور نیم زره خلک په یو قلم باندې د روزګار نه وباسل دا غیر انساني کار دی.
بل پلو د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر احمد اظهر په اسلام آباد کې د نومبر په 28مه خبری کانفرنس کې وویل سیاسي ګوندونه دې په دې مسله سیاست نه کوي او سٹیل مل هم د دې ګوندونو په حکومت کې د مالی ستونزو سره مخامخ وو. نو دوی فیصله کړې چې دې ملازمینو ته به پیسې ورکوي.
یہ سب لوگ اس پہ سیاست کریں گے لیکن ہمیں اب یہ
دیوئی داٹول خلق پدی سیاست کری اتا تلا زمون پو مقصد تپوہدو ضرورت تے چی داٹول نخنیم ذرا ملازمین دی دوی ته به مونږ اوسطن سړی سر د شلو نه درویشت لکو روپو پورې ورکوو او که نن مونږ دا فیصله نه کوو نو په سلګونو ارب روپۍ به نورې دې ادارې ته ورکول وي. او تاسو اندازه وکړئ که په وخت فیصله شوې وي او حکومت دا پیسې په ترقیاتي کارونو باندې لګولې وي، په دې یې اسپتال جوړ کړی وو، اسکول جوړ کړی وو او پل یې جوړ کړی وو، سړکونه یې جوړ کړي وو، نو له کبله به یې په لکونو روزګار پیدا شوی وو او اقتصاد به پرمختګ کړی وو.
معیشت آگے جانی تھی.
دروان کال د جون په دریمه نیټه اقتصادي رابطه کمیټه فیصله کړې و چې د پاکستان سٹیل مل ملازمینو ته به پیسې ورکوي او د دوی نوکری به ختمه وي. چې وروسته بیا د جون په نهمه نیټه د وفاقي کابینې په غونډه کې د دې په باقاعده توګه منظوري ورکړې شوه. په پاکستان کې د اوسپنې سرکاري کارخانه یا سٹیل مل کې د ټول پاکستان نه 9,500 ملازمین کار کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول اداره وای د نومبر ل درېمې د سبي ماشومانو ته د پولیو سسکو ورکولو کمپاین پیلوي. د ادارې په خبره د دوی ویشت زره ډلیباله 500 کلونو نه د کم عمره سلور شپې تلکه ماشومانو ته ویکسین ورکوي. سکل په خبر پختونخوا کې د پولیو دویشت مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. د شمیره تیر کال درې نوي وه. چارواکي وایي د کمپاین په وړاندې لا هم هغه میندې او پلرونه خنډ دي چې نه غواړي ماشومان یې ویکسین شي، خو دوی به د قومي او د مذهبي مشرانو په مرسته دا مسله حل کړی. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې اورو.
د تیر کال په پرتله پر روان کال کې په صوبه کې د پولیو وایرس نه د اغیزمنو شمیره 22 ته راکمه شوې ده. تیر کال دا شمیره 93 وه چې په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره وه. خو د نومبر په 28مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پولیو ضد د کمپاین صوبایي کوارډینیټر عبدالباسط وویل چې د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا ځل کمپاین لپاره د زمشو قبایلي ضلعو ترڅنګ د صوبې ټولې سیمې کولاودی او زیات اکړه
مهم زموږ د غدرزن شروع کیږي د ګل درزن د 30th اف نوومبر نه. په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې دی هغه 6.4 ملیون دی. د لپاره مونږ تقریبا 30,000 ټیمونه چې دی هغه تشکیل کړی دي او دی به ان شاء الله ویکسینیشن کوي. زموږ چې کم ټیر 1 ډیسټریکټ دی خیبر او پېښور په کې به ورځي کمپین بي او چې کم ټیر 2, 3, 4 ډیسټریکټ دی باقي 32 په کې به 15 ورځې کمپین کیږي. د کووډ لپاره مونږ خپل ټیمز ته SOPs دا ورکړي دي. هغه به ماسک په لګولي او لاسونه به سانیټایز کړي او پیرنټس ته دا انسټرکشنز دي چې هغه د خپل ماشومان خپل د کور روباسي غیګه کې یا د لاس نیولې
کلاو ده. داسې حال کې دا چې تیرو کلونو کې د جنوبي وزیرستان او خیبر ضلع ځینې سیمې د ناقرارۍ له کبله د پولیو ډلو لپاره حساسې ګرځول شوې وې. خو عبدالباسط یوې بلې ستونزې ته اشاره کوي او زیاتوي چې د دې کمپاین پر مهال د انکاري والدینو ستونزه لوی خنډ ده. د راپورونو له مخه د انکاري والدینو لوی شمیره په مردان کې ده. خو د نومبر په 28مه د مردان د ډیپټي کمشنر محمد عابد وزیر لخوا جاری کړل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو څه د پاسه 2800 انکاري کورنو سره یې د رضایت جرګې پیل کړي دي. په دې اړه د مردان ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر محمد اصغر د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې انکاریانو تعلق د ګلی باغ، محبت آباد، خزانه ډیری، د تخت بی او جلالا سیمو سره ده.
په اپریل کې 2019 کې پېښور کې تاسو ته پته یی چې پولیو والا یو داسې عجیب خلکو افاخ ور کړی و چې داسې سایډ افیکټس شو. دا غي د وجه موږ سره چیلنج په مردان کې موږ سره تقریبا 1,02,000 ماشومان انکاریانو. هغه نه په شکر دي دا اوس کافی امپروومنت راغلی دی. تیر کمپین کې موږ سره چې دی سټیل ریفیوزل چې وغه 6,000 نه زیات وو، او لاسټ کم کمپین دی نه پاغه کې زمونږه د 6,000 په ځای اوس 2,800 پات. خو چیلنج دا دی چې یو خدا ټول انکاریان موږ کور کو چې کم نمونږ ورته ناټ اویلیبل وای چې ماشومان کورونو کې نه چاغو موږ ټول ویکسینیټ کو. خو ان شاء الله زمونږ مردان کې چې دی اوور آل د پولیو کمپین خطرې کې سره کیږي. ماغه سي چیلنجینګ نه دی څنګه چې ځنې علاقو کې سکیورټی کمپرومایز دی ریاض وی مراتون کې 30 تاریخ نه چې کم کمپین دی موږ ورته ټیمان مکمل پلاننګ کړی دی، هر څه تیار دي. ان شاء الله موږ ټول ماشومان 15 کال نه کم چې دي تقریبا زمونږ 3,98,000 ماشومان ټارګټ جوړیږي، ان شاء الله موږ به ویکسینیټ کوو.
د ډاکټر محمد اصغر په خبره د صحت نړیوالې ادارې WHO په مرسته د ضلع په 22 یونین کونسلونو کې د انکاریانو رضا کولو لپاره د عالمانو او مخورو مشرانو ملاتړ ترلاسه کړی. د پاکستان د سرکاري شمیرې له مخه دا مهال په ټول پاکستان کې ګوزن وهلي 1,00,000 ناروغان دي. په دغو کې په پنجاب کې 14، په سند کې 22، په بلوچستان کې 23 او خیبر پختونخوا کې 22 ناروغان دي. تیر کال دا شمیرا په ټول پاکستان کې 1,00,000.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
په خبر های کورټ روانه میاشت په خپل فیصله کې ویلي چې پوځي عدالتونو سزا کړو هغه مجرمانو ته چې ناروغه دي او درملنه د زندان دننه نشي کېدی د علاج اسانتیاوې برابروي. اوریدونکو په دې اړه به درتم رپورټ نشر کوو، خو لاړ به شوستې یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر لسی وګړي فعالان د ډیپټي کمشنرانو په کلي کچهري نومې ناستو تنقید کوي، وایي چې د اولس لپاره تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې. د دوی په خبره هیله لرله چې په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته به د قبایلو ستونزې حل شي، خو داسې ونه شو. خو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر وایي کلي کچهریانی له ولس سره د رابطو او د دې د مشکلاتو د هواري مؤثره لار ده. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د لنډی کوتل یو مشر جعفر خان مشال ریډیو توای په دې تیر یو کال کې دوی د خیبر ډیپټی کمشنر سره یو شمیر کلی کچهرو کې ګډون کړی، خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي.
یو 50 پورې کلی کچره موږ یو وینچ یو خبره نه عملی شوی، بالکل داسې تش واغه باندې ده. بجلی مساله، اوبو مساله، صفایي مساله، کوم نالی چې باندې مرمت کېده غواړي جوړېده غواړي، دغه مساله سولر لایټ او عام سکولو دغه لبس ویزټ وکړه چکر وي سلام و چې دوه تصویرونه واخلي بیرته واپس راشي. نو هسپتال ته موږ یو ګای نه یغه کې ډیر زیات ضرورت دی چې موږ ته لیډی ډاکټرانه کې نه باقی د الټرا ساوند سیستم ډیر زیات کمزور دی. نادر کې خو به انتهایی زیات مسالی دا پته نه لګی چې مونږ چاله ورشو. ډیپټی کمشنر ډیر زیات منډي او ترډي وای خو چې کین ورته غم به وسه یی چې مونږ سره څه نشته. داینو
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال صدیق پردی وای د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېتو نه پس دوی هلمنو چې محرومای به ختم شي او حقونه به ورکړل شي، خو تر اوسه دا څه څو نشول چې دوی ترې مطمئن شي.
چکمه واده شوی وی هغه واده بالکل یوام نه پورا شوی، هغه زور سیستم خو یو تسلسل روان خو کنه. اوس نوې سیستم کې مونږ ته سره پته نه لګیږي چې مونږ د پر پلانینګ څه دی، مونږ د پر سکیمونه څنګه کیږي. په ګراوند باندې خو مونږ داسې یو شای نه وینو چې هغه د انزمام نه مخکې په دایلا کا کې نه و انزمام نه بعد شي. انزمام صحیح چې کم فائدې وي کم ثمرات او اوس پورې عام عوام ته نه ملاو شي.
د سیمې یو فعال منظور علي پردی وای په نوې نظام کې د اختیاراتو تعین لا نشتا.
چکه موږ کلی کچری شي نو بالکل هیڅ کیسه موازه منو کینی ونه کی عمل عملی او کار شي. هم زمام نه بعد موږ ته دنه دا پته لګی شي ای سی سره اختیارات دي کو پولیس سره دي کبل چا سره دي. بجلی 48 غنټه کی یو غنټه ای بلکی یو غنټه هم نی او بخو بل دومره مشکل دي ته سوچوم نشه کړه ځکه چې بجلی چنی بیزی کینو الته به وبس راشي بالکل یو تر کی کارم نه شو.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وای مونږ په زلو کی کلی کچهری د حکومت پامر باندې تر سره کوو او د ستونزو د هواري لپاره ډیره موثره لار ده.
د کلی کچری مطلب دا وی چې حکومت د سرکاري نوکرانو پترو د سرکار خبره عوام ته ورسوي او د عوام چې څه شکایت وي سمسلي وي حکومت ته ورسوي. ترقیاتی کارونو اعلانونه ادمو پدې کې نه کوو. هغه د وزیر اعلی صاحب او د هغه کابینه اختیار دی چې دوی بجلی چرته کوي یا سکولونه چرته جوړوي. خو موږ پدې کې د خلکو فریاد خلکو جسو شکایتونه وي یا تجاویز هغه حکومت ته ضرور رسو. چرته استادان نه وینو په موکې باندې هدایتو کوچ د استادان د سکول کې ډیوټي کوي. چاډو میسایل سمسله وي سو کوی چې زره ایسی سره ملاوي دي نشم ډی سی سره نشم ملاوي دا وړي خبرې موږ په موکې باندې خلکو دا ډېر موثر طریقه ده د خلکو سره رابطه ساتلو.
په 2013 کې فاټا د 25 مېنی بدلون لاندې په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شو. ځلې نظام پکې عملی کړل شو. عدالتونه او پولیسو نظام وروغځول شو. صوبایي حکومت وای په مرحله وار توګه هغه ټولې ولسی ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې د ولس د ښېګڼې لپاره کار کوي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په خبر های کورټ روانه میاشت په خپل یو فیصله کې ویلي چې پوځي عدالتونو سزا کړو هغه مجرمانو ته به چې ناروغ دي او درملنې د زندان دننه نشي کېدی د علاج اسانتیاوي برابروي. یوازې د مردان په جیل کې دا وخت پوځي عدالتونو سزا کړي 1500 قیدیان ساتل شوي دي. لدې قیدیانو د ځینو هغه وکیلان وایي په جیل کې د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوو قیدیانو سره د قانون مطابق چلند نه کیږي. د دوی په خبره د مردان لدې قیدیانو 50 یې سخت ناروغ دي. تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د پېښور های کورټ په نوومبر په 26مه په خپل یو فیصله کې ویلي چې په پوځي عدالتونو کې سزا شوی ټول قیدیان به د خپل خپلوانو سره ملاوي دي شي او دا چې د دوی د علاج ټول ضرورتونه به د نورو قیدیانو غوندې پوره کولی شي. د پېښور های کورټ موقتی چیف جسټس کیسر رشید خان او د جج محمد ناصر محفوظ په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ په خپل فیصله کې چارواکو ته امر وکړ چې د دغو بندیانو علاج په جیل کې دننه نشي کېدای نو دوی د بهر روغتونونو ته د علاج لپاره یوړل شي. د پوځي عدالتونو لاري ته ځینو سزا شو قیدیانو وکیل شبیر حسین گیګیانی د نومبر په 13مه مشال رادیو ته ویل داس یو قیدی پر روان کال کې د علاج ته نشټوالي لوجې په جیل کې دنه نامړ شو.
کوم چې کو قیدیان چې دا په جیل حکم بهر نو خل نو چې هغه دا پی و چې کوم سکور کې فورس دې ملګری اتارې کې دا هغه مو ته ویلي چې دا به موږ باندې درته دغه مخکوم ما دیده پر یو درخواست کوم وکړ چې دې دا شکایت چې زموږ له لاسه پاتې ده او یو څه کې چې موږ په واشرمونو کې دې کې مړي له ګورمو اوس دوی چې دې کې یو کس د علاج د نشته وکړ نه یم کلینو او دا هغه ټول په کوټ کې پیننګ دا هغه فاته مشهور او دا 50 نه زیات داسې کسان چې هغه داسې په کرانې کې مارو کړی چې هغه په عام دشت هاسپټل کې یا ایون دی او سټو هټ هاسپټل کې دا غیلا ممکن نه دی هغه د تر سپیشل سټیټ کې پکار دي.
شبیر کې ګیانې دا هم وايي په خیبر پښتونخوا کې د پوځي عدالتونو لالاري د سزا شوو قیدیانو شمیره له 1500 څخه زیاته ده او دا ټول د مردان په مرکزی جیل کې دي.
کوڅه چې عام شهريان کوم سیویلین څه کړی چې هغه ټول د مردان په جیل کې په څو نه زیات د ملي کوڅه کوم کې دي چې دا ور دي چې 74 جمع سوشيان نه دا چې چې هغه موږ ان کوټ راځي د پرې کېدو درېم کړي او هغه یو چې سپرم کوټ کې حکومت کړی نه هغه ځکه ته جیل کې
دي. نوړاندې روان کال د جولای په میاشت کې د پیښور های کورټ پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوو 106 نوي قیدیانو د بری کولو حکم کړی وو. خو وروسته هم د 13 جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ له پوځي عدالتونو څخه د سزا شوو د 106 نوي کسانو پر ضمانتونو د خوشي کولو خلاف پریکړه وکړه او په دې لړ کې د پیښور های کورټ فیصله ناکه سبب بلله. بلخوا د نومبر په 26مه د عدالت اوریدنې پر وخت هو قیدیانو یو لیست هم وړاندې کړل شو چې دا وخت تاسو ناروغي لري چې په جیل کې علاج ممکن نه دی او شمیرې د 500 نه زیاته خوده شوی ده. په دغه وخت اډیشنل اډوکیټ جنرال سید سکندر علی شاه عدالت ته وویل چې ځینو ناروغه قیدیانو ته علاج پیل کړی دی. د نومبر په 26مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید سکندر علی شاه وویل د پوځي عدالتونو له لارې سزا شوو قیدیانو سره د خپل خپلوانو د ملاقاتونو او د دوی د درملنې ټول انتظامات یې کړی دي.
په سره مو مونږه بالکل ارینج نشتا د دې میډیکل د دې د ویزیټیشن سیم سره ملادي کې د کې څه قانون نشته د قانون دې اجازه ورکړي دي او هغه زموږ د دې سپورټن پورا کمپریهنسیو رپورټ عدالت کې جنج کو اجازه ته وي چې نه چې د خپل سیم سره باقاعده ملاقات کړي بیا ما اسسټن سپورټن جیل مردان راغوستو نو هغه ورته وي چې د جیل هل ورته لاندې کوم محل یو کې سړي کوم پټې لور کوم کم ځای حقدار
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په 2014 کال کې لاغي ورسته جوړ کړل شو چې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو. په هغه برید کې نږدې 109 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول زده کوونکي وو. د دغه حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
اوریدونکو د فرخنده اسد د ریپورت مو اوریده وخت شو دی اوس د 19 خبرونې سروي د دې خبرونې قربانا زمونږ همکارا ملیحا امیرزاده د نننې خبرونه کې مرسل احمد زه ملمنه دارا سه چې وورو چې مرسل احمد زه سکارونه کوي او د خپل ژوند پاړه سوای
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروې خبرونه کې درته زملي حمیر زاده هرکلی کوم امید کوم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی ملمنه ده مرسل احمد زئی هغلته د یو استاد په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخایي د دې ترڅنګ سل د پېښې لپلوه په خوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده اغه د 2004 راهیسې په افغانستان کې لزایي او بهرنو خبری رسنو لکه ملي رادیو ټلویزیون ماخام په خیر افغانستان انټر نیوز او بي بي سي رادیو سره د ویاند خبریاله په توګه کار کړی دی مرسل د سپوږمۍ په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده د دې سره سره مرسل د افغان خزو ژوند خکېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غږ پنوم د یوټیوب یو چینل هم مختوړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خبروي مرسل احمد زئی را سره ملمنه ده هغه ته په دې پروګرام کې ستړي مشي وایو السلام علیکم
وعلیکم السلام ملیحه جانې زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته ساسو همکارانو ته او ساسو د رادیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر مننه مرسل جانې چې تاسو مونږ له خپل مصروفیت باوجود وخت راک اوریدونکو تاسو ته وایو چې په خارج کې خو وخت چې یخ تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بيخي وخت نه لري او چونکی یو استاد هم دا ډیر مننه کوي چې د مصروفیت باوجود به موږ له وخت راک نو مرسل جانې تاسو کار خو ډیر پراخته تاسو په تعارف کې خیر راټول نشي خو اولنې ته پوسټ چې زه د خپل هر ایمیل مننه کوم لومړی ته پوسټ پس تاسو پاړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي اوس بلجیم ته تللی د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي نو د افغانستان کې د خپل ژوند په اړه راته وایي د کومې سیمې سره تاسو تعلق لري او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو
مننه ملي حجانی ز د افغانستان یم او زه همیشه دا داوا کوم چې زه د افغانستان یم یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نراکوی نو زه کوم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان پیاس ما دی نو اس ما ستکړی هغه لومړنی ستکړی چې دی هغه د کورنۍ څخه پیل کیږي چې په حساب لیک دوت هغه مال خپل مور څخه ستکړی دی البته هغه په هڅو می ستکړی دی د هغه څنګه د هغه په هڅو می ستکړی دی بیا ستکړی ما په کوټه کې کړی دی پښتون خو وطن د کوټي په شهر کې د کډوالۍ یو برخه د ژوند د کډوالۍ مهلته تیر کړې وکړه چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه وو نو هلته کډوال سی وو هلته می زده کړې کړي دي زده کړې ټولې په کوټه کې تر سره سی دي او بیا له کوټي څخه بیرته افغانستان ته تللې ما هلته می په دنده پیل کړې وو او په همدې ترتیب می ژوند مخته را رسولې تر دې
صحیح. نو مطلب چې تاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي او تاسو چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وې بینه پس تاسو لاړې کوټه ته او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته، نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه ژوند تاسو افغانستان کې کو بیا تاسو بل وطن ته لاړې، بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو، بیا هینه پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکې؟
هو، په وطن کې جنگونه بدبختی دا طبیعی ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي. د دې تر څنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي، تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم، ډیرو سختو شرایطو او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړې دي چې په لیول لحاظ نه زه د مور و پلار یوازنی اولاد وم. هغه مهال یعنی کم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل، د مور و پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت و، غربت و، غریبی و او نوی سیمه نوی خلق و. نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور و پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځیو ته واستوي، دا ډیر غټ جرأت غواړي او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډیره منندوی یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت له بدبختیو سره مخامخ نه کړي، پر ما باندې تعلیم حاصله کړي. دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس یې ادا کړي. دوی په ځان ډیرې سختۍ وزغملې، ډیرې سختۍ وګاللې زما دپاره او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نسم په حساب ادا کولای، ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي، سیمه نا بلده ده، خلک نا ولده دي، دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي. خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنگ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړم.
ماشاءالله، ډیره ښه خبره ده. نو اوس تاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي، ویاړي در باندې؟
طبعاً، حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي، یو وخت زما د زده کړو پیسې نه یې غوښتل یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه سم، نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړي دي یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی. نن سپا هغوی ویاړي، سپاته د مور پلار ویاړ، هغه خو هر مور پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري.
بل ته پوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو، نو د کار لومړی موقع تاسو څنګه ملاو شو؟ آیا تاسو د فتن خبریالي شروع کړه کنا دینه مخ کې تاسو سنور کارونه هم کړیو؟
نه، داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نوم چې ما شای او چپ لاس پیژندلې ده، یعنی ما کار کړی ده او د خپلې کورنۍ سره یو ډول ته مرستی یا وژی د ورکولو هڅه می کړی ده، هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې وو. نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې، ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ وو، د هغه هم د کډوالو دپاره د سواد آموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکی وما او له هغه ځای نه مې پیل وکړ د کار کولو. کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربه ما له هغه ځای نه حاصل کړې وې. بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې، نو بیا زه افغانستان ته راغلم، په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم. خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې تیاری نور نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم، نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړي چې ډیر لږ ډیر کم وخت هلته پاتې شوم، بلکې لږ ورځې به ووایم چې هلته پاتې شوم. او له هغه نه وروسته ما د ماښام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیست په توګه د خبریالې په توګه دنده واخیستله. د هغه ځای سره د تجربې د حاصلولو ترڅنګ زه په انټرنیوز کې د سلام وطندار راډیو سره د ویاندې او خبریالې په توګه مې کار وکړ، او له هغه نه وروسته له بی بی سی راډیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویاندې او همداراز د خبریالې په توګه باندې مې کار ورسره وکړ. او د دې ترڅنګ بیا کله چې له دې ځایونو سره مې وظیفه وکړه، بیا موقع ژوند د دې موقع راکړله چې په کندهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤوله پاتې شوم، چې د افغان ازادي راډیو په نامه یو راډیو د هغې مسؤلیت لغاړی وو. او د دې ترڅنګ د هیواد تلویزیون مسؤوله وم هغه وخت، چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې هغه زما په ور کې په حساب په کار پیل وکړ، په نشراتو باندې پیل وکړ. نو د دې چارو ترڅنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل، چې ډیر ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و. د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه و چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویل لویدیځ سون د میرمنو د پاره چاپوله.
ډیر ښه. نو هغه کې څنګه ستاسو دا دلچسپي دا ول د سره و؟ دا خو بیا یو ادبي کې ما مجلوه هغه بیا تاسو څنګه پر مخ وړله؟
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند، ستونزو، ادب، کلتور، مذهبي مزامینو په دغو شیانو باندې څرخېدله، یعنی یو ټولنیزه وه په ټوله کې خو د میرمنو د پاره ځانګړې وه. نو دا مجله په حساب هغه هدف و زما چې د میرمنو د پاره څه نه څه باید یو څه ځانګړې زه وکړم، چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې ته راووزي، مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه.
صحیح. مرسل جانې، خو یوازې دغه سپوږمۍ مجله خو نه ده، تاسو خو د ښځو لپاره نور کارونه هم کړي دي. که په هغې لږ رڼا واچوي، داسې په کندهار کې فکر کومه چې تاسو د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې یوه داسې ان جی او لرله چې هغه هم تاسو پروموټ کول او هغې ته مارکیټ پیدا کړ، نو ډېرو ښځو ته فایده رسېدلې وه. نو که په هغې ان جی او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله، د هغې نوم څه وو او بیا یې کې ستاسو څه دنده وه؟
ښځو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه و چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره یې په حساب بازاریابي کوله، او هغو لاسي صنایعو ته یې وده ورکوله، او د دوی میرمنو ته یې ورکشاپونه دایروله. د دې ترڅنګ د دوی هغه خامک دوزی او لاسي صنایع چې وي هغو ته بازار موندنه کوله، سنندرتونونو کې برخه درلودله، په نندرتونونو ته وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع. دا په ټوله کې یوه برخه زما د کار وه. اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسؤوله وم، او پارت تایم یا اضافه وخت کې ما د این جی او هم ورسره چلوله. په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې میرمنې راسره وي چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول، عامه پوهاوی ترلاسه کاوه، او د دې ترڅنګ هغه اقتصادي وده چې البته د این جی او یو هدف و هغه مهم ورسره څنګه ته مخته
ډیره خبره تاسو کړه مرسل احمد سي جانې تاسو سره خبرې زمونږه جاری دي او ریدونکو په سروې خبرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد سي ملمنه دا خبرونه لا جاری ده ختم نه ده یو لنډه دما اخلو ورسته بیا له مرسل احمد سي سره خبرې جاری ساتو سر وی خبرونه کې درته زملي حمیرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم له مرسل احمد زئی سره زمونږ خبرې روانې دي نو اوس ترې تپوس کو یو بل پښتنه مرسل جانې چې تاسو دا دومره کارونه وکړل لو د خزو لپاره کارونه وکړل خبریالي مو کړه او په میډیا سره د جرنالیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع وه او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوئ نو هغه څنګه یو موقع وه چې تاسو په لاس درغله وایه دې لپاره محنت او تاسو به خامخا زیار وستی نو پای باندې لګې خبرې
لوطن لریوالی زه فکر کوم موقع نه ده دا زموږ بدبختي ده چې د هغې ټولنې وضعیت داسې جوړېږي چې د یو څوک چې هغه د کار په حساب زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی ما خو څه نه دی کړي خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وځي دا د هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې خو هغه وضعیت نور داسې زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای ځکه ما ته د څو کسانو هغه روزی رسان خو خدای دی خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسی نو پدې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته را مهاجر سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکم خو دلته هغه څه رقم چې زه عادت لمخې نه بیکاره نه سم کښېنستلی او یا وایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وی چې انسان باید وکی نو ما دلته څه کارونه را پیل کړل چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروجیکټ د ټرینری په حیث باندې چې هغه د روان په حساب سایکالوجی یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټریننګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړله، او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري هغه ټریننګونه اوس هم ورکوم، او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه چې مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي، نو هم په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم. او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چیرته چې مختلف خلق مهاجر دی پناه غوښتون کی دی. البته دا پناه غوښتون کی دی او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، یا هغه وخت دی باعث کرسی چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تکلیفونه پیدا کیږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپله ژبه باندې کتاب نه پیدا کیږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته ور وړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی، چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی چې ډیر ارمان مې درلود. حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله دا ایډیا را سره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسی کولی هم
ولیسم. مطلب ستاسو دا هلې ځلې چې دی دا ټولې د دې لپاره دي چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډېره مینه ده. د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونۍ مینه لرم، او دا مې ډېر خوښېږي چې کتاب تر ډېرو خلکو پوری ورسیږي، او په څه چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لاره ماته ویسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده، هغه وخت ما نسوی کولی چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولی. بیا نو دلته هغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه دې خپل هدف ته د رسیدو دپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه، او یو چینل مې جوړ کړه چې نن سبا انټرنیټ ته ډېر خلک لاسرسی لري، او کولی شي لیک لوست وهم نسی کولی خو بیا دوی کولی سي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډیر ښه ډیر ښه. نو مرسل احمد سي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي، زه خپلم شوق لرم چې وایورم. تاسو خو ډیره مصروفه یا نو ستاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی اهي د پاره تاسو خلک شته چې تاسو مرسته کوي، او کنه دا تاسو په څه طریقه باندې مخ ته وړئ؟
شپوشتنه ده په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس خپل ما یوازې راوکي، خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم، نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي، چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ غږیز کړی هم دی او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې، تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کم سبق خایه درس ورته خایه، نو دا کم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوئ؟ بیا دا خو په ژبه پورې مړه لري کنه، نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې بورشته دی؟
هو دا د هر هغه چا د پاره دا سبق لازمی دی په بلجیم کې، د بلجیم د قانون لمخینه چې دلته د اوسیدلو نیت لري هغه ټول خلکو د پاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي، د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي، موږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول تال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده، دری باندې، په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم، زه کولی سم چې سبق ورکم، چې ډېره زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم کورسونه دي. د نور
او مرسل جان یو تپوس، په ژوند کې کوم داسې ارمان دی چې نیمګړی پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ، کړم دی او لګیا یې، کوم داسې ارمان چې تاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. یعنی کله چې یو ارمان ته ورسیږي انسان، بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي، او په هر حالت شکر کړل پکار دی. ارمانونه ډیر دي، زه په کوم کوم تا ته یادوم نه، چې دا خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاتې دی او لا هم داسې نه دی چې ما پی بسنه کړې ده، ما ویلي چې بس دا پاتې دی، نه نه، ارمان دی خو ځان به ورسوم، چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ورسوم
انشاءالله د خیر سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی، نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو خو چې تاسو دا یو موقعه نه ګڼله، خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته، خو تاسو خپل وطن ډیر در یادیږي، نو اوس مطمئن یا قانع یې څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره یې کوئ که نه؟ نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر دې په حساب اړخ ولګوي. زه په داسې درته ووایم چې بس په دې هیله او امید شپې ورځې تېروو چې یو ورځ به په وطن کې سوله وي، مېرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د مېرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې ورځې تېروم چې یو ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرور هغو کې وګرځم او حتی ژوند وکړم. بس
بس هم دغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع ملاو شي نو تاسو به ځئ، تاسو دا خپل جواب راکو. بس مرسل جانې، تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي، خو بس اخري یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکړه چې زمونږ ټول اوریدونکي، او بیا په تیره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري اې د پاره بس تاسو پیغام سوي
د هغوی د پاره. زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډیر خسته پیغام او مرسل احمد زئی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو تاسو د آینده لپاره د مستقبل لپاره تاسو یو ډیر خسته او سوکال ژوند غواړم ډیر زیات مننه او ریدونکو دا و په سر وی خبرونه کې مرسل احمد زئی چې مونږ سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نننه خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي پر راتلونکو نه او کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو ته هغه د ځان خیال ساتي د خدای په امان مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس تری گٹا پورتا که